شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. د طالبانو د حکومت یو لوړ پوری چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج د افیر سره د غونډې پر مهال ویل دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج د افیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونه مسافر او ناروغان انتظار دي، همداراز د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. مولوی عبدالکبیر زیاته کړې چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي چې په خبره دواړو خواو ته زیان ونه رسی شي. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکو 1400 کال کې افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. د شاغلی ثاقب په وینا هشته د یو نفر د سفر لګښت تر 2,200 افغانۍ ټاکل شوی دی. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یکشنبې د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعارفه په مرکز کې له وزارت او په ولایتونو کې د دې وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په فراج ولایت کې د ژوندي سارو د تصویرونو د نه خپرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خپرونې راډیویي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې د فراج د ننه د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خپرونې درېدلې دي او د راپورونو یوازې ژغ خپرېږي. په فراج کې یو سمیس خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی عملي شوی، خو د په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضرې شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نشتو خبر ورکړی. دغه ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنجشنبې په ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخه یې ونیول شوه. د بیان نمخې د نشټې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وشل شوي او بیا شمیر نورې بیرته د سوری خواته تشلیدلې دي. د اردن پوځ وایي چې یو شمیر مخدر مواد هم ترلاسه کړي دي. د اوکران د اپوزیسون مشرانو پیترو پروشنکو او یولیا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشنکو او پخوانی صدراعظم تیموشنکو چې د اپوزیسیون تر ټولو با نفوذه څېرې پیژندل کېږي پرون وویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خواله رسنیو کې دا تایید کړې چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې په سولې ټینګار کړی دی. پولیټیکو چاپی خبرونه راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ څلور جګپوړي غړي له پروشنکو او تیموشنکو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په پټه لیدلې او خبرې کړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې
چې موږ د شپې خپل شپه شو دوه شپې د تزر په لوړ شو
ما بل ویګا شپه ټول په ځمه کا باندې تیرا کړی و. بیا خې خنې کې دی وړي وی میشت ما شو نه سره.
لا تورخم څخه په سلګونو کورنۍ د نشټو لامل د خپل کورونو پرې شوډو ته مجبور شوې دي. دا لنجه دوی اونې مخکې څنګه رامنځته شو؟
د افغانستان د سایډ نه یو د نوې موسی جوړې دي. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي.
البته دا د پاکستاني لوري دریسته دا سره پورونه خبره شوې چې امریکا ته به د افغانانو او پاکستانیانو پور ورتک بندي سول کول شي. په کندهار کې مو د چرګانو یو فارم ته ورولو. د کندهار د چرګانو د فارمونو د اتحادیو د مسولینو څرګندونې لرو. د دوی له لاسته راوړنو او ستونزو مهم خبرو. دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په تورخم کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځانو ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې بې ځایه شویو کورنیو یو شمېر چې د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي دي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسېږي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزارت سرپرست له پاکستانه غوښتي چې ستونزې دي د جګړې نه د خبرو له لارې هوارې کړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ځینې چارواکو ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د نشټو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
تورخم کې پر ډیورن کرخه د وروستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوې زیږیدلي ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې ویل سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په شپږمه ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشومې میاست مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سخت تکلیف سره مخ ته ماشومان او مونږ سره یوې میاشتې ماشوم اوس په غېږ کې د خپل چې سخت مجبور نه دا څلور ورځې داسې مریض هم دی ښه او چې دومره تشه نشته چې زه د دې ماشومانو قبله روژه هم چې لږ تشه وي هغه ماشومانو را ورکړو ګونې هغه مونږ سره نار ناست دي خواړه نشته دا د سخت مشکل سره مخ دي. دا یوه وړه مونږ ډېره ناجوړه تا د درېو کالو چې دی دا هم سخت ناجوړه دی پوز یې روانې دي او سینه یې خراب دی. اوس مونږ دا غوښتنه ده تر چې مونږ سره مرسته وکړو که باران ما بل وي که شپه ټوله په ځمکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشاه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي او اوس تر خیمو لاندې دي. ده هم د خپلې کورنۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
او وڅ دې ټول په خیمه کې ژوند کړه هیڅ ځکه درک نه لګي چې مونږ د شپې خپل شپې و دولس بجې د ځنه کډوال شو پوښ کنه تقریبا دولس بجې ځنه شروع شو ټول وته د ځنه چا هیڅ سم ځان سره ویل نه و د دې په خاطر باندې خلک سره ولا چې وښ مخ بس نو دا غوړ چې و ساجد مرستې را سره وشي ځکه چې وسال ته وبل شته خو سلا د پاکي وبني د سینو وبني کنه دا ټول مشکل دی بل هوا یې خله په خیمه کې ساتل دیږي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه سوې دي. د یو این ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه شویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل شوې خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شارزدفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستانی چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته شوي جزئي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر څلورو بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونه ده چې د فبروري له 20مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
د تورخم لاره د پاکستان حکومت د مارچ په 20مه یعنی پوره دوی اونۍ مخکې بنده کړه. په دې اړه چې دا پریکړه څرنګه شوې ده احمد تکل د مرکې په پیل کې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر پوښتله.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان الته یو د نوې مورچې جوړې دي نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم او اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي نو دا سو ویل کیږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغه نه دی غپورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورن له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په د دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کوم کرخه ده په دې خو دوی دا چې کوم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې څونه پاتې دي، دا د چې کوم صفري نقطې دي هغوی ته خپله داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړېده. اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عملته نه دي تللي، او مونږ هم هغه شیله داسې کتلی نه دی. باقي هم چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې، او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم قومي مشران وي، که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي، نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغوی به وکولی شول چې یو کردار ادا کړي. بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته که یو کارنل، میجر، برګډیر، پنجاپای، سندای، بلوچ به وم، نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې د کوم اوس نظام راغلی دی، نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري، نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې داسې راپورونه خپره شوي دي چې شایي پر افغانانو او پاکستانیانو امریکا د ویزو بندیز ولګوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو پر تګ بندیز ولګوي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا اقدام په دې هیوادونو کې د امنیتي خطرونو له ارزونې وروسته اخیستل کېږي او له راتلونکې اونۍ څخه به پلی شي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
داسې مهال چې د امریکا د کډوالۍ کې زلودونکي افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځنډ لا د مخه اندېښمن کړي، رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څېړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت روسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغېزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تېروي. په پاکستان کې د امریکا د پی2 یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلې واقعا چې دوی نور هم افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، وخن یو لوی جفه ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیسلرونکی احمد الله ازادي راډیو ته وویل
پاسپورٹ لپاره پیسې نه درلودې، پور مو واخیس او پاسپورٹ مو جوړ کړ، ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخ ته ولاړ شي، څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان وکم تایید کړی چې ښایي امریکا پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یو پیغام په خپرولو سره له هغه افغان اتباعو څخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژره امریکا ته دننه شي. ډونالد ترامپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباعو چې ډېری یې اسلامي هیوادونه وو د ورتګ بندیز لګولی و، چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لری کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول، چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و، له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي و.
د روټرز اژانس په استناد مو په راپور کې واوریدل چې د امریکا حکومت غواړي د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو اتباعو ته د ویزو په ورکولو بندیز ولګوي. البته د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو مسول د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دوی هڅې پیل کړې دي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د اوسېدو ستونزو ته حل لارې پیدا شي. په دې ترڅ کې یو شمېر کډوالو په ځانګړي ډول ښځینه مهاجرو د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریالي خالد نیاز سره خپلې اندېښنې په دې راپور کې شریکې کړې.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو او دې ځنم چې موږ دوباره خرج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو، هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړی دي، خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یو بل افغان جنۍ چې نه غوښتل نامې او پیجندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادی حقوقو څخه محروم کړی دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوی دی افغانان لپاره. زه په خپل ځو بخی ایرانی مچسو وکم افغانستان کې دا غشاندي حالت موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالت سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته په پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وايي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبري اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لک صبر وکړي ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د نشو کولی چې دا ټول خلک تل سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسٹریلیا یا کینیډا دا غي طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي غډه رقم یې یو سو زره خلک مونږه ویشو چې هغه مونږه د پاکستان الته درې هیوادونو ته مونږه ریفر کو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله الته ریفر کو دي ملکونو ته نو دا غي ځان له پروسیسز دي دا غي ځان له ویټینګ پروسیسز دي نو غي هم په دې باندې ټایم لګي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
په کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي شي خو بیې د دغو فارمونو د مالکانو په باور مناسب نه دي. د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو څښتنان وای د غوښې ټیټې بیې او د ناروغیو له امله د دوی مصرفونه نشي پوره کولی. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وای چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1,150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3,500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 40 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم څه صفایي موږ وکړو چې نه یې کو ویګرو یې نه دی پریږدو سپرې وکړو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخارې وکړو ښه پرځې ورته وکړو چې مثال یې کوي.
د یاد فارم مسؤل محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیر ټټبې پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د دې په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ لکبل چرګان تلف کیږي خو که روغ لوي سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په دې خو کې مثال ترینیم خوروار یا څلور خوروار ته موږ بټو وسوځل ډیر مصارف یې وکړي دغه 2,500 ګونې مې اوس پیل راوړي دي. مثال مصارف ډیر کوي د وایم په خوړلې چې دلته مرزونه ډیر زیات شي انو دغه دی بازارونه هم اوس چې څه ویجه وساریان چې څه په وکو چې دا نه اوس موږ پر لښکو دی وځي کیږي او کې پر ور ډیر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو الته بازار ټټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټټه به لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول ټول فارمونه په یو وخت رسیدل د اسري فارمونو نشټوالي د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګ راچولې دي او نو شریشه سي مصرفونه یې کړي دي بازارونه یې کښته دي بلا خدا سي چې دغه وکي سره تن له سره رسیدي مصرفونه یې دي بازار یې ډېر کښته دي مصرف کوي او وسې بيخي ډېر هم پلوړم براده هم یې دوه سوه دوه نیم سوه پرسله دانه خوړلې ده بلا دا کارګرو معاش را باندې چاله نه دی مګر چې حساب سره وکړو پاره دغه پلاټ چې موږ تاوني یو بلا چې د دولت سمو دا غوښتنه ده چې دغه چیزې پر برابر یو نکي بندوبست جوړ کړي چې دا چیزانه چې په نوبت راسي دلته داسې بې نوبچیم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نکي وکړي دا کنټرول پرمان بې خسر دغه جلته مرزونه داسې چې موږ تسم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیه مسلین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې دي. د یادې اتحادیه مشر عبدالرازق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نورو ولایتونو ته هم استول کیږي خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډېره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1150 فعال فارمان لرو او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نورو ولایتو ته چې استو تقریبا 15 ولایتو ته نورم په مرغاشه او چرګ ورکوي چې دا تقریبا 1,00,000 درې 1,00,000 ژوندۍ چرګ موږ او غوښه تقریبا 9,000 کیلو غوښه تولیدو.
هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري.
دروژي رنگونه
درنو خویندو ورونو چې دې روزې دې مبارکې مې چې دې هدا شی بینه هغه حد اکثر او حد اعظم استفاده وکړو استفاده کې چې بیا معلوم نه دي چې یو ځل بیا موږ ته چانس او فرصت لرو چې دا روزې میاشت دا موږ تکمیل کو. الله ته بخپیږي چې دا زموږ سره نوې څنګه کېږي ځکه ډېر کسان موږ سره د سیو زموږ خپلوانو دوستانو نشتیر کار موږ سره روزې نه ولا اما په دغه رمضان کې دوی دنیا ته تللی او نور خاورې لاندې دي.
سیما صفایم د ارمان رادیو په خوانی کارکونکو د روژې په مبارک میاشت کې موږ ځانګړي خبرونه لرلې لکه ګنجولار خبرونه چې دینی عالمانو دعوتول او د اوریدونکو پښتون ته ځوابونه ویلې. بل خبرونه د قصص الانبیا خبرونه وه. د خبرونه کې د پیغمبرانو کیسې وي او افطاری خبرونه وه. په دې خبرونه کې اوریدونکو اړیکه نیوله چې روژه ماتي ته څه تیار کړي. او چارمان کې نه یم او مسافر یم هغه وختونه او هغه خبرونه پسې ډیره خفایم.
زه ولی محمد مشال غزنی ولایت کلام ولسوالۍ د آزاد کلي اوسیدونکی یم. زموږ په ځای کې همیشه مدام روزه مبارکه چې رارسي د روزې پر رسېدو سره په موږ کې دا رسم و رواج وي چې مثلا باید هره روزه مثلا باید لاندې وکړو یعنی باید غوښه پریمانه یعنی هر پشلیمۍ باید غوښه وي دا په موږ کې رسم و رواج. او په موږ په روزه کې مثلا که ځوانان وي مثلا همیشه که نارینه وي که زنانه وي کار دومره نه کوو لوبې کوو البته مثلا اوس زموږ په جای کې ټورنمنت چالان ده اوس هم روان ده